السلام علیکم ستړي مشي ته مشال ریډیو نه ساتا خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ګرمۍ 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پرلوونه قبول کړي په دې غړې کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمېزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې انیساک مالی وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغان ولسمشر اشرف غنی استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لمړی په پاکستان سره خبرې کول غواړي د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او د روس ولسمشر د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی اوسته خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړې ده محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرون د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي موږ واقعي باس وړو خبرې وړو او امید مدار چې د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت په ورځ افغانستان ته په دوره تللی و د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د یاد کمیشن مشر زار علي خان افریدی نن مشال لريو ته ویلي دي چې د دې کمیشن منشور به راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه جاری کول شي نوموړي زیاته کړه چې د دې کمیشن تر لاندې به د ښځو ماشومانو د غسي د نورو خلکو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کول شي او د بشري حقوقو خلاف ورزيانو په اړه به جزئیات هم راغونډي کړي د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې د شخصي کلینیکونه چلوي د مشال لري خبريال وایي دا پریکړه پرنده خبر پښتونخوا وزیر اعلی پریس خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې ده چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیات راغونډول لپاره یې پنځوس ډاکټران هم ټاکلي دي د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په ډزو وجل شوی دی د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وژلې دی د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکي د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید و دغه راز یې په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 500 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د درې ورځې کمپاین پیل شوی دی د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد ولایت کې به د ویکسینو د ګرځند ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 3 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د اروپایي اتحادیې او ترکی مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوی ده د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 2 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني د شام د جګړې له وجې سخت کال اروپا ته شاوخوا 8.5 لک خلک داخل شوي دي چې دا د دویم نړیوال جنګ وروسته اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو تر ټولو لویه شمیره ده د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، د هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هېواد د ځواکونو لخوا د روسیې جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې یې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکي ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د وژل شوو 160 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سنجار سیمې خاروال محمد خلیل ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړیو ورځو کې په سنجار خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د قبضې وروسته دا په دې خارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په نو بخنه غواړم په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیره یې په لوی شمېر کې بمونه پراته دي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو وژنو عیني شاهدانو اټکل کېږي چې په دې موندل شوي اجتماعي قبر کې به د 130 کسانو د مړي پاتې شوني پراته وي. اور اس ته خبردار چې د شام پوز وای ترکی په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو نور سامانونو پر رسد کې زیاتوالی راوسته دی. د نومبر په 23 نیټه د شام د پوز قمندانې ویلي دي ترکی چې ستا د بشري مرستو قافلې وای هغه اصلن د وسلو لیږدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نواردراتو یا د انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې ګنې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه تیل اخلي. د خبرینو پای
انیس اجمل درته د دې ګړې خبرونه وړاندې کړل. اوس پام وکړئ چې په روانه خبرونه کې درته کوم رپورټونه وړاندې کوو. د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی. خو د ولسمشر اشرف غني سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم راپیدا شي.
د قبایلي ولس د انساني حقوقو د خلاف ورزیو د مخنیوي لپاره یو کمیشن جوړ کړی شوی. د دې کمیشن مشر د قبایلو په اړه وایي
او انسانانو په عمره کې نه راسو قانون غیني قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته.
د پیښور ډاکټران وایي په بازارونو کې جعلي داروګان خرڅیږي. دغه داروګان په رنځورانو څه تاثیر لري؟
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ده، کده چې هغه خو لکه اکثر داسي چې خلک چي څوک پکې وړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي. مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي.
هلته د افغانستان د خوست ولایت په شمول یو شمېر برخو کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی. په دې هکله طبي ماهرین دا پیغام ورکوي:
موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه ته اوږی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. که څه هم د ځینې رپورټونو له مخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم خبرې کړې، خو د قوم پرست ګوندونو ځینې غړي وایي ممکنه ده چې د وفد له ځانه سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړي دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړ کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپوټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډېر لوی پریک بللی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پوته کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پته کړي دي چې دا د امریت قوتونه دي هر چې کوم د پاکستان ستراتیژي جوړوي حکمتي جوړوي دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپله وسه باندې خپل ځای هم او په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دغه خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرل میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او بے باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللې.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کولی مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شي په دې وخت کې زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم نه دا مسله تر اخره په خپل سر نشي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث په دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
رپورټ کې مو واوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د افغانستان درې ورځنۍ دوره کړې ده او دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه، د پاکستان د کردار په اړه او دا راز د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې هکله افغان حکومت څه نظر لري؟ په واشنگټن کې د ډیور ریډیو خبریال نوشیروان قلندر د اشرف ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نه اعلان شوی جنګ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا له هغې نه وروسته د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه او تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درستو سترګو د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبونکې ده. نو لري غروسه بیا د سولې په مذاکرات په اړه باندې بحث کیږي. دوه مسله چې زمون درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په دې مجلس کې چې نو اوس په ور سره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغه وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي دي، اسفندیار ولی خان، محمود خان اسکزی، دغه شان افتاب احمد خان شیرپو، څومره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولېږو چې کنه او خبرو ته اوس رضا دي خبرې ورسره کول غواړي؟
دوشه فرق لري. یو دا چې دوی په وایسته واضح کړي چې په پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کېدای شي د پاکستان درستیزه او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. پروسی دقیق هغه نه ده معلوم. د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي او خبرې په واقعیتونو باندې. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت درنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو دوه دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي او سره طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لند غو نه جواب بده غوړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس آزاد خبرې کول غواړي نور وړاندې
او دا به نو د خصوص د مناقصه سرات مات جمهور رئیس سرکړی ته او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او ډیر نور سبا دراسوم کې پاډون دا
کې به پاریس کانفرنس کې به بیا په تو لګی چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي. د هغې نو وروسته به سلاري چاري جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نخپنیغه افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو او امید مو ده چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د دې سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې د ترهګرۍ نه تکیږي دي او د ترهګرۍ نه ځولېدلې دي. د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیره مننه.
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه، د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه د ډیو ریډیو د همکار نوشیروان قلندر سره خبرې کولې. بلخوا ورزو قبایلی سیمه ته د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو د خلاف ورزيو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړی شوی چې مشران دی وايي په یوشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دوی په وینا د دې کمیشن په نتیجه کې به اول د دغه حقوقو غوښتنه او بیا تحفظ کوي. په دې حق له د سیمه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی د ریپورت را لګلې.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزيانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور به د روانې میاشتې په 10مه نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکور دي، سکولونه پکې ړنګېدلي پراته دي، روزګارونه نشته، نو د تاسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وایي
دې کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي. صفاتا صورت حال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افسر دې کوم حقوق ویل کېږي. وو انسانانو په عمر کې نه راسو پیمونه یې نه قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته. خو خاص کر ماشومان حقوق له خلکو حقوق دا خو بالکل شته
واجد محمد د جنسي اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی هغه وای چې د انساني حقوقو د سرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خوارا حسي وو
د اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای مونږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی نو داسې هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو لپاره اواز اوچت کړي چې هغه د اظهار رائے په شکل کې چې هغه د وومن رائټس په شکل کې نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی وای چې د ټولو اولنی حق باید چې ورکړی شي هغه تعلیم دی نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی یعنی کوم ځای ته ورسره روان دی هغه یو حق کاسته دی هغه د فاټا سټوډنټ نو ګورې کاوه باندې کې الټراسوریاتو ګورې نو الټراسوریاتو نارمل کالجو کې ښاستا انسټیټیوټ کې سکولونو کې او نه فیمل کې او لې سو سپورټ کول وړ چې دا ری تاسو کې چې دا دی حقوق لري دا څو خو یو تا کم خو دي
زر علي خان اپریده وای چې هغه بل ټولو اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزيانه شوي وي
دا مو ډیټا هم کنیکټ کوو د رائټ سره ریلیټډ کوم سیزونه یې او مو را وباسو دا مو د ریا سره شیر کوو د دنیا سره شیر کوو خپل ملک پاکستان سره شیر کوو مو د چا په ضد داسې نه کیږم و چا په ضد خو انساني حقوقو خبره کوو ریاست نه خبر په فرض چې خبر شي او په نړۍ نه خبر په فرض چې خبر شون دا ټول لپاره مو یو سټراګل کوو
او د دغه تنانو په وینا چې د انساني حقوقو لټول اولنې خلاف ورزي اف سی آر قانون دی هغه به د دې د ختمولو لپاره غاک اوچتوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
هلته په کورم ایجنسی کې ځای مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته ستانه شوي د مارغان او سیمې متاثرینو سره د په بحالۍ کې مرسته وکړل شي په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې د دوی په وینا د پوځي عملیاتو په وخت لنګ شوي او د اوسېدو قابل نه دي بلخوا چارواکي وایي چې د ځای مشرانو دغې غوښتنو ته به په سنجیدګۍ سره کتنه کیږي نور حال د تاریخ اورګزی پر ریپورت کې ورو
مشرانو په خبره بسیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لډو توا یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کلا وسمان لاندې پرته دي لهذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پجوان کی وقت رہی دوسر د هر کس ممکن امداد وکړش
نذیر خان بنامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمه ته درتلو نمخ کې ورسره د غواده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي خود حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی
څلور لکه روپی گورنر صاحب پد سینور کې مسر خپل ودا وکړله کله د کور میجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول د څلور لکه روپی ته تاسو درکو خو یو میشته یو ته پس څلور روپی اوس پر مدخ قوم ته نه دی میلو کوم زوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي رسمي سنن اوس دریمه ایسا خل مو سه بار سره دریمه ایسا ما کوشش نه د غریبانې نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول
خامن شاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستې دي او خپل کورونه جوړ کړي دي
زه هر څو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورنه غوړي وا قرضې نشي لنډولای غریبون دي او اغا مزدوری کوي او بيګيته د خرڅې درک نه وي څه هغه قرض لنډه کی کده خپل کور ته وګټي نیمیره بنی وکو څه توسي دو خلکو سره امادات وکو
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو توای حکومت د بیکره شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
نو کې خدای دې چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره د رقم کړو وی شلټر هم کړو وی ناسو بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې وی او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه سروې کوي ان شاء الله
مرغانو سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چې دا کې د الشیر زو قوم خلکو سیږي چارواکو په خبره په الشیر زو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2016 کال کې واپس کړی شوی دی زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري تاریخ ورځ مشال ریډیو پیښور
وائس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ما خام په شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د یو شمیر نورو شخصي کاروبارونو ترڅنګ د ډاکټرانو لخوا په غیر سرکاري کلینیکونو یا هسپتالونو چلولو باندې هم د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. په دې حق لراته سشي بولاندې د پیښور نخبل خبريال شبیر احمد جان حال راکا.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون د اعلی پیغونډه کې دغه پریکړه کړې وه چې په کې د وزیر اعلی نه علاوه د صوبې چیف سکرتري هم شامل وو، او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبا کې کارکوونکي ډاکټران دي چې هغوی د سرکاري نوکرۍ نه علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنر دي، د هغې سری سری چې څومره هم دغه لیبارټری کار کوي چې غیر سرکار دي، یا د کیبل کارکون خلک دي، بیوټي پارلر دي، یا دغه شان ټور اپریټر دي، سیکورټي ایجنسیان دي، چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي، په صوبه کې هغوی باندې د ټیکس لګولې او پریکړه کړې ده، او دغه هم ویلي دي چې د اکسایز او ټیکسیشن د دې لپاره خصوصي عملیه ټاکلې چې هغه به د دغه خلکو نه دغه ټیکس راټولوي. دې نه علاوه ابتدایي طور دوی د صوبې 50 لوی ډاکټران په دې کې شاملولو پریکړه کړې ده، او هغوی به دغه څومره کسان چې یا ادارې چې دوی به هر میاشتې خپل تفصیلات هغه به اکسایز دغه ته کوي.
هلته د خیبر د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې ورسره د ناروغانو حالت لا نور خراب شي. بلخوا په پیښور کې د داروغانو سارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغانو مقدار ډیر کم شوی دی. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د زلاند یوسفزی رپورت کې اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیاره پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅیږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي، او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پزیا خو بالکل نقصان ده، کدی چې هغه خو لکه اکثر داسي چې خلک څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، داغی باندې خو لکه ایس ریگولیشن نشته، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې ردا نو د مونږ لکه شک ته راشي. نور دا چې لکه مونږ خو پاغي کې ټرین نه یو چې داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې یې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہداري ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترول نه کیږي، خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راځي. دا مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار کې لکه هغه څه اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران شي نه چې دا واقعي هغه شاید یې کنه دی کنه، او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړنو هغه به پاره ویریفیکیشن کوي پراپر، هغه به مطلب ډرګ انسپکټر به هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچرر نه کنفرم کی چې دا دی ول بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کم ده، او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په دې 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سامپل وښته کړی دي، لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه، او په هغه کې زه دا ته وډو ویم چې 300 څخه کم دی دا سی بي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی، مطلب مونږ ایکسپرت دي باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکار چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولې ګونو باغې کې دم رقم امو. نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شیز وټیک وي، اټلیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اډمن نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د خبره محمد اکرم خپلواک تیر ورځ د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یو غونډې پر مهال شوې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقونو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکې میاشتې په 10 نیټه جاري کولی شي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوې ده. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغه وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولې سره نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه وویشتله. یو چارواکی ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د وژل شوو 130 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د اروپایي اتحادیې او ترکی مشران باید نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوې ده د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني.
د انیس اډمن لمو د خبرونو لنډیز واورېده. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمدالله د ځنو اخبارونو ځنې مهمې ادارې راخیستې دي او د هغې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
جنگ ورسپان خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کومې مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمي توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروري ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه ورسره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ رایو ځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د هغه اتحادی نیټو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکی پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسېده.
د فرانس پریس خبری ایجنسی په خپل ویلیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاسو ګریوان دي. بلخوا اسوسییټډ پریس په خپل یو ریپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکل د دې دواړو مقالو مهم ټکی اوروي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د احمدي ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنسی په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنسی زیاتوي چې د احمدي ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموسي رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالېږي. ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدي ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باورې سوې چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی بیا په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د شام سره په پوله د روس د جنگی جاز د وشتلو په اړه د خپګان څرګندونه کړې خو د خپل هیواد لخوا د دغه ګام دفاع هم کړې ده. په همدې حال کې د روس پارلیمان وایي هیواد یې حق لري چې د ترکی د دې اقدام په وړاندې پوځي ځواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انقره او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر ریپورت کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوز لخوا د روسی جیش الوتکې د لویدو له کبله خواشینی شوتلې ده خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړی ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیره اونۍ د ترکیې او سوریې پر پوله د ترکیې پوز په دې تور روسی جیش الوتکه وشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پریکړه به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. د خبره د روسي د استاذ مجلس یادوما ویاند تیر ورځ بخارست د سفر پر مهال وکړه. سرګي ناریشکن یو رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیه لخوا د روسي جټ الوتکې وشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. د وی هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال مرکبا درته هم د نن ورځې د مشال په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو. خدای نه وړاندې د دې غړې ځنې ریپورتونه لیکوال ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز او رسپانه کې په خپل مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی او په کار دی چې د دې لپاره عملی کار وکړي شي. شاهین بنیره د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقیلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورکړه چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړي راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوارو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم وشوې او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره دا ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضربیاضب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هواره یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوارو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي نو دا به د ځان وژنې برابري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په 13-15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سره باندې 3000 کارکونکي وژل شوي. دا راز په همدې بوده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ تر لږه 3500 عام خلک وژل شوي دي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمېرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3500 کارکونکي وژل شوي او 15 زره 978 زخمیان شوي دي. په هم دومره موده کې بیا 15,522 عام وګړي وژل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وژل شوو کارکوونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,470 کارکوونکي وژل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغسې بیا 1,470 عام وګړي وژل شوي او 2,278 زخمیان شوي دي. روزپاڼه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په تیرو 15 کالونو کې 3,061 وسلوال وژل شوي چې پکې 2,530 په قبایلي سیمو کې، 90 په پنجاب، 322 په سند صوبه، 351 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1,745 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وژل شوی دی. دغسې بیا په تیرو 15 کالونو کې 1,03 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورنیو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,915 کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د تیرو 15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 1,020 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,020 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، ګلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو 2,012,315,315,315 او د انټرنیټ للارې په
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور ښار سره نږدې د متنو په شیرکې ریونین کونسل کې ځایي منتخب شوي نمایندګانو د پیښور پرس کلب مخې ته پرون مظاهره کړې ده او تور یې لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو ګوندونو نمایندګانو ته په ترقیاتي کارونو کې دا راز په دې وروستیو کې د غنمو تخم په ویشلو کې او نورو پرمختیایي پروژو کې د دوی سره نه سلا کوي نه برخور کوي. په دې حقله د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دا رپورټ رالیږلی.
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمایندګانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګڼې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمایندګان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. دې لړ کې د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم افریدی مشال ریډیو ته وویل
اوس دا کوم پکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو لای مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دي چې کوم د پی ټی آی نو هغه له هیڅ ملان شولو دی هغه چې کوم ایسې فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړلو څه خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅیږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوی د مو چاله دسخت نشو کولی نو د الیکشن نه څه مطلب پوه شولې مونږ عوام کار غواړي مو څه په څه ته وکړو چې د مو له حکومت مخه څه نه راځي.
د پیښور ځینې نورو بلدیاتي نمایندګانو دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
زما نوم علی اکبر دی، د ټاون ممبر یم، د یو 73 شریکې سره مې تعلق ده. نن ټیکټ نه لړاو شوی یو کونسلر نه د غنمو نه خبرېږي او نر د نور داسې ترقیاتي کارونه نه کموله دا ترقیاتي کارونه چې کم راشي عام دو پټه څه دې کوي دمان څه 150 نه زیات کم غنم بوری چې بیا پاتې شوی دی او په هغه کې د واجد صاحب په کور کې په بنگلې کې پرتی دی. واجد د ډسټرکټ ممبر د پی ټی آی دی. دا غنم د زمیدار غریب عوام لپاره غلی وو تخم وو چې خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی.
ډاکټر عبدالقیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکی را اصل خبره دا چې مسلې خو ډېرې زیاتې ډېر افسوس سره مونږ دا خبره کول غواړو چې مونږ بلدیاتی نمائندې یو مونږ ته خلکو ووټ راکړی دا په کار دا و چې دا تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو که داسې خبرې وي نو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به مونږ استعفاګانې ورکوو یا به خلک راولو او دا روډونه وبندوو.
صوبایي حکومت وایي 10% پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمایندګان خرج کوي خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمایندګان وایي د پرمختګ او خیر ښېګڼې په کارونو کې یوازې د تحریک انصاف د ځایي نمایندګانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمایندګان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي. د دې منتخب نمایندګانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن یعنی د یک شنبه یا اتوار په ورځ د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد ناروغۍ درې ورځنی کمپاین پیل شو. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دلته به د ویکسینو د ګرځنده ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستانیانو ماشومانو په ګډون خواوشا 300,000 ماشومانو ته د پولیو خلاف ویکسین ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خواوشا 1,500 فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبې، دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلي په کلي، جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژونکي او یا دایمي معیوبونکي مرض څخه وژغورل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي مشال راډیو ته د واکسینو د دې درې ورځني کمپاین په اړه داسې ویل:
په تېر انایډي کمپاین کې 2,95,000 ماشومان واکسین کړي دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انایډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس وړاندی وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوکې واقع اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته واقع نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایوبیت لامل کېږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اوس ننګرهار ته. د ننګرهار ولایت مدني فعالان وایي چې په تیرو کلونو کې د جلال آباد ښاروالۍ اړوند ټول قراردادونه په رشوت او درغلۍ ورکړل شوي. دوی له نوي ښاروال نه غوښتنه کړې چې ټولو پخواني قراردادونو ته د بیا کتنه وشي او دې لړ کې د قانون عملي کړی شي. په دې حقله نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د شنبې په ورځ د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د جلال آباد ښاروال سره په ناسته کې د هغو قراردادونو د پسخه کولو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ اړوند جایدادونه او عامه ځایونه زورواکو ته په تعلقاتو په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي دي. د ننګرهار د مدني ټولنې یو تنفال غړي عبدالرحمن ماوین د نورو په استازولۍ له لسګونو قراردادونو څخه یوه ته اشاره وکړه چې د موټر د تمځای په نوم ورکړل شوی، خو اوس په کې مارکیټ جوړ شوی دی. نوموړي وویل
دا قرارداد ورکړل شو چې دلته د موټرو تمځای جوړو، هلته اوس پوخ دوکانونه جوړ شي، پنځلس پنځلس زر روپۍ افغانۍ د هغې په کرایه باندې ورکول کېږي، تعمیرونه ورکې جوړ شو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولا زمری هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه قراردادونه چې په درغلیو ورکړل شوي وي په کار ده چې پسخه شي او عاملین یې سرنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
څوک چې فساد یې کړی دی په قراردادونو کې قوي لاس درلود، مافیایي کړی ورسره وو، ولایتي اداره ورسره وو، قراردادونه باید بدون د شرط او استدلال نه باید فسخه شي. د دولت عواید خپل جب ته راړول دا یو نیمې د قرارداد ورکړې نور مطلق دا د قانون نه خلاف دی، دا خلک باید ونیول شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې پخواني قراردادونه په داسې هنرمندانه ډول ورکړل شوي چې دوی په قانوني توګه د پسحه کولو واک نه لري، خو ژمنه یې وکړه چې نوي قراردادونه به په شفاف ډول ترسره شي.
نوي قراردادونه چې کېږي دې کې درته شفافیت پوره اطمینان در بلډنګ هم که کېږي خلاص بلډنګ کېږي. پخواني قراردادونه قانوني مراحل ټولو تیر شوي، تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کولی. خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي، که هغه مونږ ماتول هم غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو. داسې غیر قانوني زم دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوي او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات.
دا چې په تیرو کلونو کې د ښاروالۍ اړوند ځمکې په یوه او بل نوم په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي، خو اوس همغه ځایونه د کورونو په نمرو بدلې شوي چې یوه نمره ځمکه پکې تر 500,000 افغانیو پورې پلورل کېږي او د ننګرهار چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو نوي ښاروال ژمنې وکړې چې دی به هیڅکله داسې قرارداد ونه کړي چې د اصولو او قانون خلاف عمل پکې ترسره شوی وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلی، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. ساقی باد زاڑ نویرندانو بے تسرا، پیالے بماتے دلے گستاخے خواہ کے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خواہ کے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. اشنا پرومو محبت کی حبک ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حبک ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے